با رحمت الله افغان باشید.
من فرشته جانم. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دی وی بلی پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلم. د تخنیک چاره رامین کاکړ مخکې وړي و باوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره یو دیوی نیټه پر ټاکلو بحث روان دی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میاندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. د پلو خمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې ووژل سو. او د ازادي اروپا د ازادي راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړ سوي او بل سخت ټپي سوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میاندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. فریدریک بونیت پرون د مې په 15مه په دشت برچی کې له دې روغتونه د کتنې پر مهال وویل وسلوالو د روغتون د ځایشګاه برخې ته ورغلي او هلته یې پر میاندو او نویو زیږیدلیو ماشومانو ډزې کړې دي. د حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سوې وه. د روغتون د ځایشګاه له برخې سره د بې پولې ډاکټرانو نړیوالې ادارې مرسته کوله. په دشت برچی کې وسلوالو د سه شنبې په ورځ پر سل بستریز روغتون حمله وکړه چې د دو تازه زیږیدلیو کوچنیانو په ګډون وستانه پکې وژل سول. د حملې مسولیت لا چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل لاس درلودل رد کړی دی. د پلوخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې ووژل سو. په پلوخمري کې دا حمله پرون ماښام سوي ده. د ازادي راډیو د خبریال په حواله ملا عالم د افغانستان د حکومت له پلویانو بلل کېده. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په یو سراچه موټر کې راغلي وو. د ملا عالم د کور مخې ته ډزې کړې. دوه تنه یې په دې ډزو کې وژلې دي. یو ملکی او بل سیمه ایز پولیس دی. دو پولیس زخمیان سوي دي. بشارت وویل چې دو وسلوالو یو تن هم وژل سوی او نور لسیمې په تیښته بریالي سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې حمله کې د ملا عالم دوه زامن هم زخمیان سوي دي. د بغلان د پولیسو ویان د حمله پړه د حکومت پر وسلوالو مخالفانو وراچولي. حکومت وسلواله ډلې د دې حمله مسولیت نه دی منلی. په پلی عالم کې بیګا دوه تنه چې د پولیسو په وینا د انتحاري حمله لپاره ورغلي وو مخکې له دې چې حمله وکړي پولیسو ووژل. د لوګر د پولیسو ویان شاپور امزي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دواړه مشکوک کسان پر موټر سایکل د پلی عالم ښار ته ورغلي وو.
د نه بجو په شاوخوا کې دوه تنه انتحاریان چې پر موټر سایکل سپاره ول پلی عالم ښار ته داخل شوي ول. د ازادۍ بیرغ چوک سیمه کې پلان یې درلود چې بې ګناه وګړي په نخه کړي چې خوشبختانه د اول حوزې پولیسو یاد انتحاریان په نخه او وروسته له منځه وړي.
احمد زیول چې په دې پیښه کې ملکی خلکو ته تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د غزنی په ابي بان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل سوي او یو تن ټپي سوی. د غزنی د والي بیان وحید الله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د سرفراز په کلي کې سوې ده. جمعزاده ویلي دي چې کوچنیانو په ماین لوبې کولې او ورباندې چاودېدلی. د هغوی عمرونه د اتو او لسو کلونو ترمنځ ښودل سوي. د پیښې نور جزئیات نه دي څرګند سوي. په غور کې د ملي امنیت ادارې یو مامور او د دغه ولایت د جنایي مدیریت یو کارکونکی او یو ملکی وګړی د وسلوالو په حمله کې وژل سوي. په دې ولایت کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ناصرګند وسلوالو کسانو پرون ماښام په دې کسانو حمله کړې. حمله د غور په مرکز فیروسکو کې سوي. د غور د پولیسو ویان عبدالمعروف رامش دا خبره د ازادي راډیو ته تایید کړې. خو د نورو جزئیاتو له ورکولو څخه یې ډډه کړې. هیڅ کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. تاسې ازادي راډیو اورئ. د آزاد اروپا او آزادی رادیو دوه همکاران چې په بلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړ سوي دي او یو بل سخت ټپي سوی. د آزاد اروپا او آزادی رادیو مشر جیمی فلای پرون دا خبر سخت خواشینونکی وباله او ویلي دي چې تر دې بل بد خبر نه شو رسېدلی. ډایریکټر ولادیمیر میخایلو فیسکی درویس کلان او دغه انجینر ماکسیم شپږویس کلان هغوی دواړو په بیلاروس کې د یو مستند فلم له جوړولو وروسته خپل کور ته په لاره روان وو چې په ټکر کې مړه سول. له هغوی سره درېیم ملګری لیبو زیموتس و اتهویس کلان دی او په سخت ټپي حالات کې دی. د بیلاروس د پلازمېنې مینس په یو روغتون کې بستر دی. د ګرجستان حکومت پریکړه کړې چې په هغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت نه تمدیدوي. د اعلان سوي بیړنۍ حالت موده د مې د میاشتې په درویشتمه پای ته رسیږي. د ګرجستان صدراعظم جورجی ګاخای راپرون وویل چې حکومت به له ولسمشر او د هغه هیواد له پارلمانه د بیړنۍ حالت د تمدید غوښتنه ونه کړي. ګاخا رایې وویل چې بندیزونه به په تدریجي ډول لرې کیږي. په ګرجستان کې د مارچ د میاشتې په یویشتمه نیټې ګرز بندیز اعلان سوی وو او دوکانونه، رستورانتونه او لوی مغازی بندې سوې. په ګرجستان کې د کورونا وایرس شپږ سوه اویا مثبتې پیښې ثبت سوي، هلته له دې کبله دولس تنه مړه سوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه په د ازادي راډیو په پاڼه کې چې پاتې دي ازادي راډیو ټکی کام کې واوري او هم اول ولې وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان به ولسواکي ومني. په واشنگټن کې له ډیموکراسۍ د دفاع د نړیوال مرکز څېړونکی بیل ریجو دا پوښتنه داسې ځوابوي: د پکتیا د ولایتي شورا غړي او یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د چرسو کار بیا پیل سوی. مدني فعال سید جمال الدین:
نشه ای تو کو پوکر او کاچا کې حکومت یا ولایتي اداره بریالی نه ده. نو پټوله کې په پکتیا کې د چرسو د کارلو په حق له خلک اندېښمن دي.
که تر پای سره ملتیا وکړی د اویو شمیر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واوري. له موږ سره پاتې سئ. اوس هم د دې خبري ټولګي د سر موضوع: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خلیل زاده خبرې پرون په ویډیو کانفرنس کې خبریالانو ته کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ویلي دي چې له طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي ځانګړې خبره نه ده سوې، او په کابل او ننګرهار کې د وروستیو خونړیو حملې پړه پر داعش ورواچوله. نور جزئیات د فرشتي جدالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خلیزاد ویلي دا به ډېره شوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي. خلیزاد دا خبرې پرون پر ویډیو کانفرنس رسنیو ته کړې دي، خو هغه نه دي ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پر څرنګه او کومه نیټه خبرې کیږي. هغه همداراز ویلي چې ډېر ژر به د دې لپاره چې د تشدد د کمیدو او د بندیانو د ازادۍ خبرې چټکې سي سفر پیل کړي، خو نه دي ویلي چې دوهې یا کابل یا دواړو ته ځي. خلیزاد ویلي چې د امریکا متحدو ایالاتو په افغانستان کې د پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په اړه چې ټول اړخونه برخه پکې ولري مثبتې خبرې اورېدلې دي. د افغانستان دننه د حکومت پر جوړښت، سیاسي اختلافونو او د طالبانو د بندیانو په خوشی کېدو کې سستي د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته ځنډ پېښ کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د فبروري په 9مه له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. د موافقې پر اساس داسې ټاکل شوی و چې د مارچ په 10مه به د سولې لپاره د افغانانو یعنی د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې پیل کېږي. په واشنگتن کې له دیموکراسیو د دفاع د نړیوال مرکز څیړونکي بل روجو له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دای باور نه لري چې طالبان به په یوه شپه کې په دیموکراسي پلوه ډله بدل شي او د افغانستان له حکومت سره به یو ځای شي.
The Taliban is not overnight going to become some democratic
group that embraces the democracy and wants to join in with the Afghan government until it gets defeated by the U.S. یعنی د امریکا او د طالبانو موافقه بل هر شی کېدای سي خود اصول معامله نشي کېدلی. سره له دې چې په افغانستان کې د تشدد کمیدل د موافقې او برخه وه، خو داسې ګڼل کېږي چې طالبانو په خبرو کې د خپل موقف د کلکولو لپاره حملې نه دي کمې کړې. په همدې حال کې د داعش وسلوالو د افغانستان پر امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو حملې جاري ساتلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمي خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي ځانګړې خبره نه ده شوې. د یادونه ورده چې د امریکا او طالبانو په موافقه کې د افغانستان حکومت د یو اړخ په توګه نه و شامل شوی. خلیلزاد په کابل او ننګرهار کې د روسیې حملو په اړه هم نظر څرګند کړی دی. د سه شنبې په ورځ په کابل کې پر یوه روغتون په حمله کې ګڼ شمېر ملکي خلک ووژل شو او په همدې ورځ په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړی برید وشو. د کابل د حملې په اړه چا نه ده منلی. طالبان وویل چې په کابل کې حمله دوی نه ده کړې. په ننګرهار کې د حملې مسؤلیت داعش واخیست. زلمی خلیلزاد پرون وویل چې د امریکا له نظره د داعش وسلوالو دواړه حملې کړې وې. د افغانستان حکومت د طالبانو د فعالیت په اړه له خلیلزاد سره متفاوت نظر لري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح که څه هم د خلیلزاد نوم نه دی اخیستی، خو ویلی دی چې دا چې ځینې کسان د طالبانو پر دروغو باور کوي او په کابل کې د حملې مسؤلیت د داعش پر خیالي ډله وراچوي سادګي کوي. امرالله صالح پر ټویټر لیکلی، طالبان خپل لاسونه او خپل ضمیر د هغو ښځو او ماشومانو له وینې نه شي پاکولی چې په کابل کې په خونړۍ حمله کې ووژل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ تر حملې وروسته پوځ ته امر وکړ چې له دفاعي حالته ووزي او تهاجمي موقف خپل کړي. زلمی خلیلزاد مخکې ویلي و چې د داعش وسلوال هڅې کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موقع خرابه کړي او د سوریې او عراق وضعیت ته ورته فرقهیي تشدد رامنځته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تېره ورځ په تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس له امله 12 افغانان مړه سوي. د دې وزارت مرستیال وحیدالله مجروح رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي تازه په ټول هیواد کې 414 مثبتې پیښې ثبت شوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس 820 مثبتې پیښې ثبت شوې. تازه په تیرو 24 ساعتونو کې 414 مثبت پیښو سره په افغانستان کې د کرونا وایرس ټولې پیښې 6350 ته ورسېدې. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحیدالله مجرور رسنیو ته په استول شوي پیغام کې وویل
په تیرو 24 ساعتو کې په افغانستان کې 1122 سمپلونه ټست شوي چې د دې د منځ نه 414 مثبت واقعات تشخیص شوي دي. د هغې تر څنګ 450 تنه زموږ وطنوال روغ شوي او 12 تنه نور متاسفانه خپل ژوند یې د کرونا د مخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی.
د ښاغلي مجروب خبره کابل 112 او هرات 113 هغه ولایتونه دي چې ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي. په ورته وخت کې د کابل والي له خلکو څخه غواړي چې ګرځبندیز ته جدي پاملرنه وکړي. محمد یعقوب حیدری د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دوی موږ له ټولو هټیوالو او د لویو سوداګریزو مارکیټونو له مسؤلینو سره ناسته وکړه. په دې مسره هوکړه وکړه چې یو شمېر خپلې هټۍ د سهار لخوا او یو شمېر وروسته له ماسپښین څخه خپل کاروبار ته دوام ورکړي. له دوی ټولو څخه مو تعهد ترلاسه کړی او کابینې ته مو استولای دی. د ښاغلي حیدری په خبره له اختر وروسته د قرنطین په اړه خبرې روانې دي او ډېر ژر به یې په اړه پریکړه وشي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغي لکه بل چې د کرونا په نوم لسخت خو اخیستونکي وایرس پیدا کیږي، په ټوله نړۍ کې نږدې 3 لک کسان مړ شوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هیوادونو د امریکا په متحده ایالتونو کې مړه شوي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون پرون وویل چې په ټوله نړۍ کې تر 4.5 میلیونه زیات وګړي په دې وایروس اخته شوي. په داسې حال کې چې د کرونا وایروس په وړاندې د معافیت پیدا کولو لپاره واکسین لا نه دی جوړ شوی، د حکومتونو لپاره یوه لویه ستونزه دا ده چې له یوې خوا باید خلک خوندي وساتي او له بل پلوه باید هغه فعالیتونه چې په ټپه درېدلي دي له سره پیل کړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی پر راپور کې.
د یو شمېر اروپایي هیوادونو حکومتونو د کرونا وایروس له کبله لګولي بندیزونه نرم کړي او په ځینو نورو کې به سوکه سوکه دا کار کېږي. خو داسې اندېښنې ډېرې دي چې که احتیاط ونه شي د وبا د راګرځېدو امکان موجود دی. په زیاتو اروپایي هیوادونو کې چې تجارتي فعالیتونه او دفترونه تر ډېره حده پرانیستل شوي، د کرونا وایروس مثبتې پیښې د کمېدو په حال کې دي او هغه کسان چې په روغتونونو کې بستریږي یا مري کم شوي دي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لویفن پرون په استاکولم کې خبریالانو ته وویل چې د نړۍ په هیڅ برخه کې وضعیت نورمال نه دی. هغه وویل چې دوی به د ټولنې د ستونزو د حل لپاره د وکیلانو، چارواکو او ولس ترمنځ د باور پیدا کولو ستراتیژي عملي کوي. هغه وویل چې په سویډن کې ژوند نه دی نورمال سوی او ډیر خلک په کورونو ناست دي. د سویډن صدر اعظم له دې کبله چې دوی ونتوانېدل چې د ډیرو هغو کمزورو خلکو او سپینږیرو ژوند وژغوري چې د کووید 19 په ناروغۍ مړه شوي متاثر دي. د یادونې وړ ده چې سلووینیا د اروپا تر ټولو لومړی هیواد دی چې د کرونا وایروس مثبتې پیښې پکې صفر شوي دي. دا د اروپایي ټولنې یوازنی هیواد دی چې رسمن یې د کرونا وایروس ګواښ پای ته رسېدلی اعلان کړی دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات څپل شوی دی، 1.4 میلیونه وګړي په کرونا وایروس اخته شوي دي. د کرونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د جوړې شوې فدرالي ادارې مخکنی مشر ریک پرایت د پنجشنبې په ورځ د کانګرس غونډې ته ویلي وو چې که د نړۍ رهبران جدي اقدام ونه کړي، د تاریخ تر ټولو تور ژمی به راسي. په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله چې د کرونا په نوم له سخت اخیستونکي وایروس څخه پیدا کیږي، 3.2 لک کسان مړه شوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحدو ایالاتو کې مړه شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون پرون وویل چې په ټوله نړۍ کې تر 4.5 میلیونه زیات وګړي په دې وایروس اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
کورونا وایروس د هر هیواد په چیر د پاکستان اقتصاد هم ځپلی، خو دغه هیواد اوس له بل ډول اقتصادي بحران سره مخ دی. میلیونونو ملخانو د دغه هیواد په کروندګرو او کروندو برید کړی چې د کرنې سکتور یې سخت اغېزمن کړی. کروندګر دې وضعیت ته زیات اندېښمن دي. په دې اړه د اسدالله لودین راپور ته پام وکړئ.
ملخان واړه موجودات دي، خو کله چې سره ټول شي بیا سخت زیان اړوي. میلیونونه د حشرو د پاکستان د بلوچستان ایالت پر کروندو برید کړی. خیال محمد چې بزګر دی وایي ملخانو یې حاصلات ډیر زیانمن کړي.
اول وار خماري ختم کو کته سن نه ختمه کا غنم نه دغه برباد کور بس دغه برباد کی اوس نو روان اوس نو ماز پاس دغه سر برباد دی.
زینو دغه بزګرو د پنګونې لپاره د پاکستان له دولت او بانکونو پور اخیستی. که سږ کال یې کروندې حاصل ونه کړي، د پور د ورکړې وس به هم ونه لري. سلطان محمد بل بزګر دی چې ملخانو یې طبیعت خرابه کړی.
چې دې دا ډېره سخته تباهي جوړوي، دونه تباهي جوړه کړې ده زموږ دا کال خواري دا ټوله دا ګوره دا اوس دا زما په لاس کې دي، دا ټول خوړلې دي، دا ختم کړې دي. دا
داسې یو کرنیز کړکیچ په تیرو دریو لسیزو کې پاکستان کې ساری نه لري. ځایي چارواکي هڅه کوي چې د ملخانو د حملې مخه ونیسي، خو په ظاهره دا هڅې تر اوسه بریالۍ نه وې. د کرنې ادارې کارکوونکی فیض الله شاه وایي
کم ځای د دې ګروپ په شکل کې راشي موږ د دې خلاف کاروایی کوو. دا ټایم 30-40% موږ دا دعوه کولی شو چې موږ دې کنټرول کړي دي، تر اوسه پورې لګیا یو. نو امید دا دی چې توان به بچاو کو، ډیر نقصان ته به نشي ولاړ ان شاء الله.
ملګرو ملتونو ویلي د دغه حشرو شمیر تیر کال په عرب ټاپو وزمه کې د ډیرو بارانونو له کبله زیات شو. دوی وروسته د افریقا له ختیځه هند خواته وخوځېدل او د ایران د دښتو له لارې د پاکستان جنوب لویدیځو سیمو ته ننوتل. پاکستان د ملخانو د برید له کبله دا مهال ملي بیړنی حالت اعلان کړی دی. په پاکستان کې د سړي سر 20% کلنی عاید له کرنې ترلاسه کیږي، خو اوسنی وضعیت ممکن د غشمیرو کې د پام وړ بدلون راولي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم پکتیا ته ورزو. د پکتیا د ولایتي شورا غړي او یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د چرسو کار بیا پیل شوی. دوی پر ولایتي ادارې غږ کوي چې د دې توکو د کرنې مخه دې ونیسي. احسان آرین نور جزئیات وړاندې کوي.
په پکتیا کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د واورو له ختمېدا او د هوا له ګرمېدو سره سم د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د نشه یي توکو کار پیل شوی. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې ولایتي اداره پاتې راغلي. دی وایي
نشه یي توکو په کار او کاچا کې حکومت یا ولایتي اداره بریالی نه ده. نو په ټوله کې په پکتیا کې د چرسو د کرلو په هکله خلک اندېښمن دي.
د اسف خل په وینا وسلوالو طالبانو د پکتیا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته د چرسو د نه کرلو خبر ورکړی. د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په اصبر شوي پیغام کې د خبر تایید کړی. خو د پکتیا ولایت مدني فلان وایي چې لا هم د ځینو ولسوالیو په یو شمېر برخو کې د نشه یي توکو کار پیل شوی دی. د پکتیا ولایت شورا وایي چې اړوند مسؤلین دې مخکې له دې چې یاد بوټي حاصل ته ورسیږي له کرلو دې وړاندې مخنیوی وکړي. د ولایت شورا غړی تاج محمد منګل وایي
د ولایتي ادارې په لومړیو کې یو شمېر برخو کې دوی کوټلي ګمونه نه اخلي، ولی همدغه نشه یي بوټي حاصل ته رسیږي بیا اقدام کوي، عملیات کوي.
د پکتیا د زوزي اریوبولس ولې اوسیدونکو محمد عمر جان چې لته رڅو کلونو راهیسې په خپل کلی کې چرس کوي وایي صح کل د چرسو د کارلو پر ځای سبزي او میوه کوي، خو د ګټه پړه اندېښمن دی.
خو د نورو فصلو کې چې شیونه اوس مو کچالان چې کرل خصوبه په 500 روپۍ چې بیا به مخرتول په 100 روپۍ هغه ساړی خونی و چې شی مقالات نو مونته
د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې د نشه یي توکو د کر او قاچاق په وړاندې د مخنیوي هڅې روانې دي او د بزګرانو لپاره د بدیلو چارو ګڼې پروژې تر کار لاندې لري. د ولی ویاند عبدالله حسرت ازادي رادیو ته وویل
نور سیمو د دې ولایت کې چې د چار سو کښت بکې د حالته بدیلې او تشویقي برنامه دی ولایتي ادارې لخوا نه تر لاس لاندې دي. په کې د ځنګلونو اخیا د مرغداري او باغداري او کرنې یو شمیر مهم پروژې کار پرې عمل انجریان لري.
د پکتیا سیمه ایز او امنیتي چارواکي په داسې مهال د بزګرانو لپاره د بدیلو پروژو خبره کوي چې د دې ولایت د ولایتي شورا د غړو په وینا د پکتیا په ځزي اریوب احمدابا احمد خیل میرزکا او د سیدکرم ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې چرس کرل کېږي او بیا نور ولایتونو ته قاچاق کېږي. احسان آرین ازادي راډیو پکتیا.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په پاکستان کې سیاسي فعالان او اپوزیشن ګوندونه پر واکمن ګوند او ځواکمن پوستور لګوي چې د اساسي قانون د یوې مادې په بدلولو سره ډیموکراسي پر شا بیایي. لس کاله مخکې د پاکستان په اساسي قانون کې تعدیل راغی چې له دې سره د پوځ دپاره پر واک ولکه ستونزمنه سوه. فعالان وایي تحریک انصاف ګوند او پوځ غواړي چې دا ماده بیا بدله کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف یو انتخابي حکومت نسکور کړ، قاضیان یې له دندو لرې کړل، اساسي قانون یې ړنګ کړ او بیړنۍ حالت یې اعلان کړ. په 1999 کال کې د جنرال مشرف سپینې کودتا یو ځل بیا پوځ ته چې د پاکستان په 30 کلن تاریخ کې له نیمې پیړۍ زیاته واکمني کړې ده قدرت په لاس ورکړ. خو وروسته له دې چې مشرف په 2008 کال کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو، نو د پاکستان نوی ملکی حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو لاس سره یو کړ او په دې توګه یې د پوځ هغه هڅې شنډې کړې چې بیا په زور پر واک ولکه ټینګه کړي. په 2010 کال کې د وخت ولسمشر آصف علي زرداري په اساسي قانون کې پراخ اصلاحات راوستل او هغه قیودات یې لغوه کړل چې پوځي دیکتاتورانو پر واکمنۍ د ولکې او کودتاګانو ته د مشروعیت ورکولو په مقصد راوستي وو. د اساسي قانون د 13 ترمیم له مخې ولسمشر نور نشي کولای چې پارلمان لغوه کړي او په خپل سر بیړنۍ حالت اعلان کړي. اوس ستره محکمه دا صلاحیت نه لري چې اساسي قانون لغوه کړي او دا صلاحیتونه صدراعظم او کابینې ته ورکړل شوي. د دې اصلاحاتو په اساس د مرکز ډېر صلاحیتونه ایالتونو ته ورکړل شوي. پارلماني ډیموکراسي احیا شوې او د ملکي حکومت د واکمنۍ د نسکورولو په برخه کې د جنرالانو لاس لند شوی. له دې لویې بریا لس کاله وروسته داسې ویره شته چې د صدراعظم عمران خان حکومت چې پوځ یې ملاتړ کوي د دې بدلونونو د بیرته اړولو هڅه کوي. واکمن تحریک انصاف ګوند په 13 ترمیم کې د نیمګړتیاو په پلمه د دې مادې د بیا څېړنې غوښتنه کړې چې پر مقننه قوې او مالی چارو د فدرال حکومت د واکمنۍ اعاده هم پکې شامله ده. حکومت د کرونا وایرس د وضعیت په پلمه استدلال کوي چې په دې حالت کې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې په مقصد د ملي ستراتیژۍ د برابرولو په برخه کې د فدرال حکومت صلاحیتونه محدود دي. په پاکستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو رسمي شمیر له 15 اوښتی او نږدې 800 کسان مړه شوي دي. خو منتقدان او اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د کرونا وبا په پلمه پارلمان زیانمنوي. د پارلمان وکیل او د مسلم لیگ نون ګوند غړی احسان اقبال د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل فدرال حکومت غواړي چې د 13 ترمیم په یادولو سره خپله کمزوري حکومتولي پټه کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سناتور عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل هر څوک چې د 13 ترمیم ملاتړ کوي په خاص ډول د پښتنو، بلوڅانو او سندیانو د قومي اقلیتونو ګټې زیانمنوي او د عوامي نېشنل پارټۍ جګپوړي غړي او پخواني سناتور افراسیاب خټک چې د 13 ترمیم له نوښتګرو څخه دی پر پوځ تور ولګاوه چې د دې مادې په ارزونه کې د پردې تر شا لاس لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هوایی ترانسپورت ټولنه وایي چې دغه سکتور به تر 2023 کال پورې بیرته هغه حالات غوره کړي چې له کرونا وبا مخکې درلود. د دغه ټولنې مشر ویلي د کرونا د خپرېدو راهیسې په اروپا او نورو هیوادونو کې هوایي سفرونو ته تقاضا 90% کمه سوې ده. اسدالله الدین په دې اړه نور راپور وړاندې کوي.
د هوایی ترانسپورت نړیواله ټولنه وایي کرونا وبا دغه سکتور ته دروند مالی زیان اړولی او ایله په 2 کلونو کې بیرته په پښو ودرېږي. ان بی سی نیوز د دغه ادارې د مشر الکساندر ډی جوانیاک له قول لیکلي ک ګرزبندیز او دغه راس په سفرونو بندیز اوکت شي عادي حالت ته د هوایی سکتور بیرته تګ ممکن لدی هم ډیر وخت ونیسي. خاغلی جوانیاک له دولتونو غوښتي چې پړاو په پړاو هوایی ترانسپورت ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي. د هوایی ترانسپورت ادارې ویلي دوی هیله لري چې تر اوړي پورې به د اروپایي ټولنې دننه الوتنې پیل شي چې بیه به یې مناسبه او د خوندیتوب اصول به پکې په نظر کې نیول کیږي. اروپایي ټولنې د جون تر نیمایي پورې خپلې پولې د بهرنیو په مخ تړلې، خو د دغې ټولنې دننه هیوادونو کې ورو ورو د پولو د خلاصولو پریکړه کړې. دوی ویلي له هغو هیوادونو سره به تګ راتګ پیلوي چې کورونا ویروس پکې کم وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر هوایی شرکتونو مخکې له مخکې چمتووالی ښودلی چې خپل فعالیت بیا پیل کړي. له دې ډلې یونایټډ ایرلاین هیله څرګنده کړې چې جون میاشت کې به د اروپا او چین ترمنځ الوتنې پلان کړي، او د اماراتو ایرلاین ویلي په 9 هوایی کرښو به د مې میاشتې په 1 پروازونه پیل کړي. د اروپا کمبایا هوایی کرښې ریان ایر ویلي د جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې به خپل 40% فعالیتونه بیرته پیل کړي. راتلونکو 1-2 میاشتو کې یو شمیر نورو هوایی شرکتونو هم د فعالیت د بیا پیل هیلې څرګندې کړې دي. خو د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې ویلي د دوی هیلې د یو شمیر دولتونو هغې تګلارې اغېزمنې کړې چې مسافر له رسېدو سره سم 14 ورځې قرنطینه وي. د دغې ټولنې مشر ډی جوانیک ویلي د 2 اونیو قرنطین شرط سره به هیڅوک په اسانه هوایی سفر ته زړه ښه نه کړي. نوموړی وایي له دولتونو سره په خبرو بوخت دي چې دغه شرط له منځه یوسي، ځکه د ده په باور هوایی شرکتونه د الوتکې دننه د خوندیتوب او کنټرول داسې لارې چارې سنجوي چې قرنطین ته اړتیا نه پېښوي. په الوتکه کې د ویروس ضد مایع کارول، د مسافر لخوا د ماسک په وسیله د خولې او پزې پټول، الوتکه کې د ګڼې ګوڼې مخنیوي، یوازې د ځانګړو شوو خوړو استفاده، د الوتکه دننه برخې ته د بکسونو نه پورته کول او په ټوله کې د نظافت مراعاتول هغه لارې چارې دي چې د ټولنې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره وړاندیز کړي دي. ځینې هیوادونه له هغې ډلې استرالیا، نیوزیلند، چین، اسپانیا او بریتانیا نړیوال مسافر دغو هیوادونو ته په ورسېدو د دوه اونیو لپاره اجباري قرنطینوي. هانګ کانګ بیا رسیدونکو مسافرو ته یوه داسې غاړکۍ ورکوي چې مسافر د قرنطین پر مهال څاري چې څومره ټولنیز واټن مراعاتوي. د هوایی ترانسپورت ټولنه وایي د دوی وړاندیز شوې لارې چارې قرنطین ته اړتیا نه پېښوي، خو دوی ویلي دې برخه کې وروستۍ پریکړه د دولتونو کار دی.
په افغانستان کې 8:30 بجې شوې. د مهمو خبرونو سرټکی: د بیپول ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچی کې د وروستۍ خونړۍ پېښې د میندو پر ژوند سټماټیک حمله وه. د پلوخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې وژل سوی. په پل عالم کې بېګا دوه تنه چې د پولیسو په وینا د انتحاري حملې لپاره ورغلي وو مخکې له دې چې حمله وکړي پولیسو ووژل. د آزادی اروپا او آزادی رادیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا وایروس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړه سوي او بل سخت ټپي سوی. او د ګرجستان حکومت پریکړه کړې چې په هغه هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالات نه تمدیدوي. اوس هم 219 پروګرامونه کور کلی او د ګوډیا چارچې په بل پسې خبريږي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د کور کلی خبرونه تمو هرکلی کوم. آیا تاسو د روژې په میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته کوئ؟
بله بله، موږ په هر روژه ماته کې نظر په خپل توان موږ د گاونډیانو سره بل کوم اندازې پورې چې موږ په واسه کې د کور سره کومک کوو.
ولی ځینې خلک سره لدی چې وسو توان هم لري په روژه کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي.
دا غسی یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو.
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده؟
د روژې او فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب حالات و نظان خبر کیه و لغو سر همکاری و کیه.
درنو دوستانو، دا دی موضوع دا راسپرلو پا منظور دا راپور ترچنگ دا آمو خلکو نظرونه او پا پای که دا دینی عالم سر مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوڑه کرده او زه حسیب الله تلاشی در تا ولانده کفم.
قدر مناوریدونکو، انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري، ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري. د ځینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي، خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي. په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې، ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي. په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري. په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسوي. د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی پکار دی. خوشته داسې خلک هم چې دا کیسې یې هېرې کړې او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي. شکرالله چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی:
موږ ډېر غریب یو، نو زموږ د سواس نه لاسېږي چې څه شی وخورو. هغه وکړو ماښام چې وشي نو ښه بویان راځي د غذا د شیان، نو دوی کومک نه کوي. ګاونډیان دي زموږ څنګ کې، ښه ډېر دی، ښه پیسه دار دي. خو څه د غوښې د ورځې د پلادار څه بوی راځي خو مونږ نو زمونږ واس نه رسېږي چې مونږ شیان پخه کو خورو یو کاسه اوسه نه لېږي او بل یو څه کومک مونږ سره نه کوي نو مونږ مجبور نو پلان مې سپین ږیری دی او مور مې زړه دی نو زما ماش کم دی زما واس نه رسېږي چې دونه هغوی ته داسې یو یوشت څه پخه کو راته هغه کو ګورو داسې پتنوس ډک ډک یو بل ته لېږي همسایګان د هغه پیسه داران خو مونږ ته نه لېږي او روژه ماته کې نو چې برابر نو کله د کچالان یا چای سره یا ډوډۍ نو هم د سر سره چې برابر شي نو خورم.
د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله سانین هم وایي چې اوس هغه پخوانۍ مهرباني او زړه سوی نشته. که څوک یو څه هم چاته په روژه ماته کې لېږي د سیالۍ او شریکۍ له مخې وي نه د مهربانۍ له مخې. نوموړی وایي
دغسې کسان خو زموږ په ټولنه کې پانګه ډېره زیاته لري، دارایي لري، هم افسراغ ګاونډیان چې مسکینان دي، یتیمان دي، فقیر دي، بې وزله دي، هغوی سره هېڅ مرسته نه کوي او که کوي هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطاتو په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر له هغه خلکو سره مرسته همکاري کوي. داسې د الله په رضا یا داسې د همدردۍ له مخې چې دغه ګاونډي مې مسکین دی، فقیر دی، اقتصادي وضعیت خراب دی، دې سره مرسته وکړم، دغسې یو ویښ احساس په ټوله کې مونږ په خلکو کې نه وینو چې د دې درک او د احساس له مخې چا سره مرسته وکړي.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی بیا وایي دا د افغانستان د خلکو پخوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بې وزلو ګاونډیانو ته روژه ماته لیږي او دوی خپله هم دا کار کوي. نوموړی په دې اړه وایي
موږ په هره روژه ماته کې نظر په خپل توان موږ د ګاونډیانو سره بدون د دې نه چې سره سیالي شریکي وکړو د غریبو د نادارو ګاونډیانو سره تر کومه اندازې پورې چې زموږ په وس کې د کور سره کومک کوو. مثلا روژه ماته چې موږ چای تیار کړی وي هغوی ته هم ورلیږو د روژه ماته. داسې ډېر خلک شته چې یو څوک همسایه یو چا ته یو شی ورولیږي سبا ته دوی هم بل مقابل یو شی ورلیږي چې یعنې دا سیالي شوله، پرون تاره ولېږلو نن یې زه درلېږم، دا سیالي شوله. او بدون د لایش نه که څوک مثلا ګاونډي سره کومک کوي دا هم د اسلام هم د شریعت هم د پیغمبر نه اکرم صلی الله علیه وسلم د هغو اصولو له مخې چې هغه وزه کړي وو د ګاونډي په حساب باندې خپله دا کومک ورسره کوم. خصوصا هغه ګاونډیان چې نداره هغوی سره باید کومک وکړي، دا د هر مسلمان وجیبه ده، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې.
روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژه میاشت کې ډېر اجر او ثواب لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی واحد وایي هر هغه څوک چې هر څومره وس او توان لري باید په روژې میاشت کې د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي
د روژې یو فلسفه هم دغه ده چې خان د غریب له حالاتو نه ځان خبر کړي او له هغو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي، څه چې تیار یي او څه چې خپل ځان ته تیار یي او ځان ته یې خوښوي نو هغه خپل همسایه او ګاونډي سره کومک وکړي نو دا به ډېر یو روژه ماته یو خرما چې څوک چا سره هغه همکاري وکړي دا هم غټه خبره. نو د سیالي خبره خو شرعاً هم جواز نه لري او که څوک یې کوي نو هغه اجر ثواب نه لري. دا خلک چې همسایه یې په څنګ کې پروت یي غریب یي بیچاره یي او دی په کور کې پلوونه پخوي او هغه سره همکاري نه کوي دا د اسلام له چوکاټه زما په یقین څخه خارج. نو ټول مسلمانانو باید چې په دغه میاشت کې له غریب غربه سره کومک وکړي، خصوصا همسایه سره، د همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر.
درنو اوریدونکو دا چې په اوسنیو شرایطو کې په روژې میاشت کې خلک د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته کوي که څنګه، په اړه یې د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
زما نوم محمد سمیم، تخلص مې عمری دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. یو تعداد خلک دي چې هماغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردۍ له مخې د خپل ګاونډیو نادارو غریبو بیچارو سره کومک کوي.
امیر محمد او د پکتیا ولایت. والله اوس وختو کې چې ګورې نو داسې کومک نه کوي، نه چې څوک یې لري اوس کومک نه کوي، غریب ګاونډي سره کومک نه کوي، زړونه نه لري چې غریب ګاونډي سره هغه سره همسایګانو سره کومک وکړي.
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکی. والا زما په نظر شته دی بس خلکی شته دی لیږي ګاونډیانو ته ورکوي غریبو ګاونډیانو ته، بعضې داسې څخ زړونه دي نه یې لیږي د خدای نه نه یریږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدر منو اوریدون کو دا چه پروژه میاشت که دا بیوزلو گاوندیانو سرم رسته چه فضیلت لری؟ اولی زینی خلق سره لده چه مالی توان هم لری لبیوزلو گاوندیانو سرم رسته نکوی دا او دیتا ور تا پختنی زموگ همکار مریم توخی پا یو مرکه که لمولوی محمد کبیر مشفق چخه کری چه اوریدو تای استاسو پام راره
د اسلام د نظر له همسایګانو سره مرسته او کومک کول په دې مبارک میاشت کې البته کوم فضیلت لري؟
دغه کومک او معاونت چې د الله تعالی له طرف ما مسلمانانو باندې فرض شوی دی، چې په ځینې حالاتو کې فرض دی او په ځینې حالاتو کې واجب یا سنت یا مستحب دی، نو پر موږ لازم ده چې همسایګانو سره کومک او معاونت وکړو. کومک او معاونت چې مونږ د روژه‌دار خلکو سره او خاصتا چې هغوی فقیر او مسکین وي وکړو، نو په دې شک نشته چې الله تعالی موږ ته دغه صبر کوي چې هغوی ته ورکړي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې تاسو روزدار سره مرست وکيو حقوقت خوراکي یا طعام ورکي، نو سابقره وای شهر رسول خدامون خو ټول سرمایدار نه یو چې هغه سره کومک وکړو. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همدغه حساب حقوق کسان ته هم ورکول کیږي چې حقوق یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روزدار ته ورکوي او هغه غروجه خپلې ماتي.
کوم گاونډیان اډیر مستحق چې هغه سره مرسته وشي په دې مبارک میاشت کې؟
د اسلام له نظر ټول گاونډیان یا همسایگان پرمون باندې حق لري او موږ باید هغه سره کومک مرسته وکړو، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همسایگان درې دولت دي، یو حق همسایه دي چې یو حق لري، یو حق همسایه دي چې دوه حق لري، یو حق همسایه دي چې درې حق لري. یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه په مون باندې حق و نه لري. مثلا حق همسایه چې کافر وي په مون باندې یو حق لري، چې هغه د همسایگی حق دی. او حق همسایه چې زمونږ پسند کې وسیږي مسلمان دي، هغه په مون باندې دوه حق لري، یو حق د همسایه تو او یو حق د اسلامیت لر نگانه دي، هم مسلمان دي او هم زمونږ همسایه دي. او یو مسلمان دي چې په مون باندې درې حق لري، یو حق د همسایه تو حق لري چې زمونږ همسایه دي، او بل حق چې زمونږ سره خیخان دي یا مثلا اخپلوان دي پر مون باندې حق لري. خب په هر صورت همسایگان پر مون باندې په هر سطح کې وي، کافر وي، مؤمن وي، پرده وي، اخپلوان وي، پر مون باندې حق لري. خب بیا په مسلمانان په منځ کې هم حق همسایگان چې قریب دي، بیچاره دي، او خاصا په دې روزه مبارک میاشته کې خوراک نه لري، نه غذا نه لري، او اشد ضرورت دي چې مونږ حق سره کومک وکړو. په دغه وخت پر مون باندې فرض دي چې حق سره کومک وکړو.
امال سیب ورزنی کسان داسې کوي چې مثلا په خوا کې یو فقیر همسایه ده، هغه سره مرسته نه کوي، هغه ته روژه ماته نه لیږي، خو هغه چا ته روژه ماته لیږي چې هغه خپله هم توانمندي لري او دا هم د سیالي او د شریکۍ د مخوي. دا موضوع څنګه ده؟
په دې شک نشته چې کچیر د عادی په شان هر چا ته کومک مو وکړو جایز دي، او که په داسې حال کې زمونږ پسند کې یو کس پروت دی چې هغه وږی دی او تږی دی او هیڅ نه لري چې وخوري او روژه ونیسي، نو مونږ د خپل شهرت او نام او اوازه په خاطر هغه کسان ته ورکوو چې هغوی مونږ ته خوراک ته ضرورت نلري، نو دا یو ناروا کار دی.
اما لسب روسي پښتنه هغه کسان چې په دې مبارک میاشت کې خپل فقیر او همسایگان سره مرسته کوي، البته روژه ماته ورته لیږي، دغه د اسلام د نظر څومره اجر ثواب لري؟
اجر ثواب خودی نه حد دې پر اندازه چیز د سری اخلاص زیات وي، په همدې اندازه الله تعالی حقیقت ثواب پاداش ورکوي. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې یو کس یو روژه ماته یو مسكين ته ورکی یو مسلمان ته ورکی چې هغه خپل روژه په حق شی ماته ای، الله تعالی دې سری ته حقم را ثواب ورکوي چې هغه روژه دار ته ورکوي. بل لدین چې د حق روژه دار ثواب کمشي، نو بیا مسلمانو باید ډیر کوشش وکړي چې خپل گاونډیان سره کوم کسان چې غریبان دي، بشراګان دي، مرسته وکړي. خیلی به هر اندازه چې توان لري کوم کس چې توان لري زیات کومک وکړي، چون کوم کس چې نلري کم نه کم یو دانه خرما کومک یا یو ګلاس اوبه خو د هر شل الله سپردي. یعنی په دې میاشته کې انسان باید دغه روحیه اختیار کړي او خپل کې چې کومک او مرسته د هر څه سره به خصوص د بینوایان او غریبان سره وکړي.
زتمندو دوستان، په دې هیله چې په دې مبارک میاشت کې د بیوزلو لاسنیوی وکړي، تر څو هغه هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري. خپل خبرونه پای ته رسو، تر بیا خچاره. مننه چې ازادي رادیو واوري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. خدای مو د حکومت څلور نیم کیلو غنمو ته مه احتیاجوه چې نه به یې اوړه کولی شي او نه به یې نینې که یې ورغستلی کوي. په روژه کې خوړل سخت دي. همدا ډول مو الله له کورونا ساته، هغه ویروس چې ټوله نړۍ یې په ګونډو کړې ده. د خپرونې په پیل کې مو د موین صاحب له حاله خبرو.
دا موین صاحب چیرته دی؟
لکه چې پاشپزخانه کې دی صاحب.
اخر به ځان په خېټه ووژني چې هر وخت یې پوښتنه وکړو نو دی په اشپزخانه کې وي.
رښتیا وایه صاحب، ډېر زیات اشپزخانې ته ځي.
صاحب لکه چې اشپزي خوند ورکوي.
نه پوهېږم خو اشپزخانې ته ډېر ځي. کېنی کېنی مه خورې. موین صاحب چیرته دی؟
صاحب اشپزخانه کې دی.
د ډوډۍ خوړلو وخت خو هم نه دی، نو په اشپزخانه کې څه کوي؟
نه پوهېږم صاحب.
عجیبه ده.
ورلارې کوم صاحب؟
نه زه خپله ورځم وګورم چې څه کوي.
ښه صاحب.
اجازه ده؟
اوه عزیز صاحب ته دلته؟
درته سودا مې شوه. ما ویل چې ته ودرېږه، دی په اشپزخانه کې څه خوري؟ تا خو مټې بډ وهلي او کار کوي.
صاحب ما ویل لږ بله اشپز سره مرسته وکړم.
زه خو چې هر وخت دفتر ته درشم نو ته هلته نه یې او مامورین دي وایي چې په اشپزخانه کې دی. ما ویل خامخا به څه شی خوري.
صاحب اشپزخانه خوند راکوي. ما به چې درته ویل چې اشپز مې مقرر کړه، خو د همدې لپاره چې اشپزخانه خوند راکوي.
دا څه وایې؟ غټ موین مې مقرر کړی، اشپزان هم د تا د لاس لاندې دي چې د هر شي فرمایش ورکړي درته پخوي.
صاحب د دیګ او کته خبره نه ده.
نو د څه شي خبره ده؟ که د په اشپز زړه خوږېږي نو یو بل به م ورته ونیسو چې کار پرې کم شي.
صاحب دغه خبره هم نه ده.
نو چې دا خبره نه ده نو حتما په اشپزخانه کې خوراک کول خوند درکوي.
نه صاحب دغه خبره هم نه ده.
نو څه خبره ده؟ لږ خو ما هم پې پوه کړه.
ځه صاحب مه پسې ګرځه.
اوس مې نو سودا شوه، خامخا به یې راته وایې.
صاحب چې ریښتیا درته ووایم نو له موینې ته مخکې اشپز وم او ډېر وخت مې اشپزي کړې ده. له همدې امله مې اشپزي او اشپزخانه خیسي.
ګوره موینې باید په خپل دفتر کې اوسي، بیا یوه کوټه کارونه هم درته پراته دي، باید هغه هم خلاص کړې. وړه دنده نه ده، وړکی موقف نه دی، باید قدر یې وکړې او اهمیت یې درکړې.
صاحب د تا خبرې ټولې رښتیا دي، خو د ما زړه له اشپزۍ او اشپزخانې سره بند دی چې هر څه کوم نشم ترې لرې کېدلی.
هېڅ د منلو خبره نه ده.
صاحب د تا دې هم دومره کور ودان وي چې له یو عادي سړي نه دې موهین جوړ کړم. خو صاحب زه بدبخته موهینیت ته نه اشپزۍ ته جوړ شوی یم. صاحب که یوه بله مهرباني هم وکړي نو.
نو څه وکړم؟
صاحب که مې د دفتر په خوا کې یوه وړه اشپزخانه جوړه کړئ چې د بیکاری په وخت هلته ځان مصروف کړم او د خپل پخواني مسلک مینه پرې ماته کړم.
ته رښتیا وایې، باید ما داسې نه وای کړي. خو ځه اوس چې شوي دي اشپزخانه به درته جوړه کړم موین صاحب.
بیا مو هغه کور ته بیایو چې له بهره نوی زوم راځي او دوی ورته خوښ او منتظر دي.
خورې خو مې نه پېژندې چې خفه نسې.
څه به درته ووایم، د همدغه ځای یم.
خدای دې راته پرېږدي، زوی مې ابله ورځ دغه د طلا سټ راته راولېږه. سر ټمبه هلک دی چې خپله ومني د بل چا نه مني.
دا یې څلورم سټ دی د طلا چې راته رالېږي.
عمر دې ډېر سي چې دومره دې مور قدر کوي. چېرته دی؟
خورې په خارج کې دی. دیندار کې ورته وایې که څه بلا نه پوهېږم نو.
کوژدې ورته کړې ده او که نه؟
خورې نه خورې، جلۍ مې نه خوښېږي. هغه ورځ یو چا د تا د لور صفت راته وکړ. ما ویل ځه یو ځل خو به ورسم وبه یې وینم.
وی خورې چا درته وکړ؟
نه یې درښیم.
ته خو د هغه لور یې ما راوغواړه چې زه خو یې ووینم.
راو بغوارم در تا خو
خوری که یه قسمت و تبا همور سر مرسه داغ دا تلاسی تونه به طول تا ترالیجی
نا داسی موای خوری خپلزوی نپرده کیگی خواه دو خوش چه زم میناو چه بیکم
زر آبوشی پا داغ رانجو با دیم سترگی توری شی ده خارج علکاندی پا مو پوری بخاندی
زاو ده خاندی خوچ لور می ور سره خوشاله وی
لور دینو چې اوسم نه خوشاله کی خدای دې خوشاله کی د خارج لکن کده کوم بختوري په نصیب شي
دا خو رښتیا وای زه خدای دې خیر کړی مورې و همورې زیره می در باندې د زیر کی میړه راغه
خدای شکر دی چې زوم می راغه سړی سترګې دې روخانه
د تا دې روخانه وی خزی درزه چې مخ ته ور وزو
درزه
بابا سړی مشه
بابا په خیر راغلی هر کله راشي
خیر کیسه ته دې دغه لسونه راکچه مچ کم
نه نه بابا جانا دا څه وای ګناګاروي مې کڅنګه فردی جان څه شو
هغه خو نه وای زنده شرمېږي به ورسه بر روان وي کڅنګه بابا
لکه چې ومه نه پېژاندم فردین خو همدغه زه یم کنه
فردین ته بابا زوی دی در تخیم
بابا مقصد مو زون دی
زوره ورو خوام ده غزه مو زونیم پرون ده جرمانی نراغلم
ده زوی
او په پای کې دیو مامور دی وی برځي یاداشتونه دراورو
اوس د سهار ونی مې بچی دي او په چای خوړلو لګیا یم بیرمن مې پرله پسې راته وایي چې ژر کوه ناوخته شوه د مامورینو موټر به درڅخه لاړ شي خو زه نن که غیر حاضر هم شوم نو دا چای نشم پرېښودلی ځکه خینې مې له کلي څو دانې د فیلمور هګۍ رالیږلي او یوه یې دغه د مېرمنې مې راته پخه کړې ده دا نو ډېره کمه پېښېږي چې دغسې د هګیو میله دې وکړم سره له دې چې زراعتي هګۍ ارزانه دي خو وایې تشه جیبه ته مې دښمن یې نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله اوس د سهار اته بجې دي او د سړک په سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سړکه نشي تېرېدلی هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي خو د تورو شیشو له شانه ښکاري چې ډک دي او که خالي خو ما ژر سر په خپلو ویښتانو چپه ګردن او کورتۍ لاس را تېر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب د تورو شیشو له شا ونه ویني که یې وویني نو ما کله پېژني خو بیا هم د بنده عادت دی چې له هامره په هر حال کې ویری اوس د ورځې اته نیمې بجې دي د دفتر موټر لکه چې د مال له راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم نو اوس مجبور یمه چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم 50 افغانۍ مې په جیب کې دي که په ټکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کیږي او غیر حاضرېږم نو مجبور یمه چې په ټکسي کې لاړ شم چې راتلم مېرمنې مې همدا راته وویل چې ګوره 50 په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نه شي اوس د سهار لس نیمې بجې دي پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تېرېږي هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی د ما د حاضرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم اوس د ورځې یولس نیمې بجې دي د مدیر صاحب 15 زوی مې بازار ته راایستلی چې آیس کریم ورته واخلم مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیس کریم ورته واخلم مدیر خپل دغه نازولی زوی حتما په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیس کریم ورته واخلي له ما سره یوازې 30 افغانۍ دي او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د 80 افغانۍ سوپر آیس کریم واخله لکه چې مور یې ورښودلي په جنجال ورسره پاتې یم اوس د غرمې 12:30 بجې دي ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړې پورته کوي سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي اوس د مازیګر څلور بجې دي. مودی صاحب راته وویل چې یو بورې سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. اولته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی، هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی، ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زور تشناب یې دی چې نن یې سمټ کړي سبا ته بیا خراب.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي یې صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمېرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد 4.